السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې نه منېټه دا ملي حمیدزاده مو د مشال ریډیو دا مسپخین دریو بجو پخبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه هفته وار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر ګواښ نه ورو.
د بنو جانخیلو مظاهره نن په لسمه ورځ هم روانه ده. په پېښور کې په زور د غیب کشو کسانو کورنیو مظاهره کړې. د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان په مکه مکرمه کې په افغان سولې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د بنو په جانخیلو کې د یو قومي مشر تر وژنې وروسته د امن لپاره راوتلو مظاهره چانو ویلي چې تر څو ورته حکومت د ټول وسلوالو پر ضد د یو شان عملیاتو ډاډ نه وي ورکړی دوی به احتجاج ختم نه کړي. نن د دې پرلت لسمه ورځ د ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د امن د بحالۍ په اړه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. وجل شوی قومي مشر ملک نصیب خان دی چې د مای په دیرشمه په وسلوالو ډزې وکړې. پولیسو ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې تیر ځل د بونو پولیسو دې پرلت ته نه و پرېښې پرون دغلته له نورو لارو ور ورسېد. د لدرکه کسانو خپلوانو په پېښور کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه کړې چې حکومت دې په زور غیب کړ شوي عزیزان عدالتونو ته حاضر کړي. د جون په اتمه د پېښور هایکورټ او خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخته شوې دې مظاهره کې شامل د پېښور یو اوسیدونکي رئیس خان مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې احتجاجونه کوي خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلې.
ما خپل زوی اته کله وشو چار می وچت کړه دا سار وختي و راغله چپای ولګوله و غای بوتله د غسر بل قسم بوله هغه بل را پریخلو او د ما د زوی تر اوسه پرې پته نشته. دا د رولي عدالتونو کې د پیمانې کې سو چلوي.
امنیتی ځواکونو هیڅکله د خلکو غیبول نه دی منلی. پرون د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د جون په اومه په قومي اسمبلۍ کې هغه قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړه چې د خلکو لادرکه کوونکو ته پکې د سختې سزا غوښتنه شوې. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن هم لري چې د معلوماتو تر مخې تر اوسه 5022 کسانو کیسونه حل کړي دي. د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان د جون په 10 په مکه مکرمه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د جون په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو د اړیکو د سازمان په کوربتوب کیږي او په انلاین ویډیو شکل به وي. دغه په نه د روانې جګړې د مشروعیت یا جواز ختمولو لپاره دا غونډه ضروري ده. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع مشال ریډیو ته ویلي چې د مذهبي چارو وزیر به یې سعودي عرب او نور دینی عالمان به له اسلام آباد د ویډیو لینک له لارې ورسره ملګری وي. د پاکستان په پارلمان کې د بلابلو سیمو استازو د بجلی له لور شډک شکایت وکړه او حکومت یې په سم کار نه کولو تورن کړی دی. له پېښوره د تحریک انصاف استازي نور عالم خان د جون په 10 په پارلمان کې پر خپل حکومت نیوکې کړې چې د خلکو د ستونزو په حلولو کې پوره ناکامه شوی دی. د دې په ځواب کې د انرژي وزیر حماد ازر وویل چې حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره کار کوي خو زیاته کړه چې په کومو ځایونو کې خلک بلونه نه ورکوي نو هلته به بجلی پرېږي. د افغانستان بغلان ولایت پولیس وایي تېره شپه پر هالو ټرسټ موسسې حمله کې 10 تنه ماین پاکان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د پولیس وایي جاوید احمد بشارت نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو خپل هغه ژمنه ماته کړې چې ویلي وو چې د خیریه ادارو کارکوونکي به نه په نښه کوي خو د ده په وینا بیا یې هم دا برید کړی دی. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر اوسه یې کومې بلې ډلې ذمهواري نه ده منلې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا او ایران د اټمي تړون د ژمنو عملي کولو خبرو ته بیرته راوهم ګرځي پر ایران به لګیدلي بندیزونه لرې نه کړي. انتونی بلنکن پرون د سنټ ټی وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اټمي موافقې ته بیرته ورګرځي هغه بندیزونه به لرې کړي چې د 2015 کال له اټمي تړون سره په ټکر کې دي خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو به په خپل حال پاتې کیږي چې ایران په خپل رویه کې بدلون ونه کړي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی د ځایي اوسېدونکو احتجاجي پرلت په لسمه ورځ روان دی. پرلتوال د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه لیکلي تړون باندې عمل وکړي. د پرلتوالو په خبره نن د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا یوه جرګه ورغلې خو لا ورسره په خبرو متفق شوي نه دي. حکومت او امنیتي چارواکي وایي له دوی سره جرګه کوي او د ځایي مشر د وژنې پلټنې پیل کړې. یو خبریال عمر وزیر اورو.
د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. نن په لسمه ورځ روان دی. دوی وایي هماغه د مارچ په میاشت کې سیمه کې د امن راوستلو لپاره حکومتي تړون ژمنې د عملي کړل شي. یاد پرلت ته تیره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم رسېدلی او نن به د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په مشرۍ کې یو قافله جاني خېلو تازي چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا جاری شوی بیان تر مخه له پېښور نه روان شوی او په لارو کې به د جنوبي ازلا کارکونان له ځان سره یو کوي. د پرلت یو ګډونوالي د رحمان وزیر نن مشال رېډیو ته وویل چې حکومت لخوا نن یوه جرګه مذاکراتو ته ورغلې خو له دوی سره په مذاکراتو کامیاب نه شول. دوی جرګه ته ویلي چې د امن لپاره شوې لیکلې تړون عملي اقدامات لیدل غواړي نو واپس تللې او پیغور روان دی.
بالکل غوښتنه د میز هغې چې کومه معاهده د نن نه دوه میاشتې مخکې شوې وه هغه معاهده عملي کول دي. نو په هغه شی د حکومتي طرف نه دلته لوکل جرګه راغلې وه هغې وو چې هلته میشته یوري خو میز راته وو چې میز طرف د ملاقاتو یا د دستخطي وجې نه وي عملي قدم د دوی میشته واضح خو چې دوی عملي قدم تسلی ورکړو نو عملي قدم دوی د میز طرف ته ونه کړل چې مثال دا نه وایو کو هغه ایجنډا نه شوه جوړه. نو فلحال د میز مستعد نن مسکې
د یاد پرلت په اړه لوړپوړو امنیتي چارواکو او مرستیال کمیشنر بنو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې پرلتوالو سره په مذاکراتو د شروع ورځونه لګیا دي او هماغه د مارچ په میاشت کې ورسره شوې لیکلې تړون به عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره هڅې روانې دي خو دا هر څه په یوه ورځ کې نه کیږي. دوی وویل پرلت په طرف لارې یې ځکه تړلې سیاسي مشران هلته نه پرېږدي چې هلته حالات ناسم دي. په جاني خېلو کې په لسمه ورځ پرلت دوام لري خو په منځ کې مذاکراتو لا څه نتیجې ورکړې نه دي. حکومت هم په وار وار ژمنې کړې چې دوی اقداماتو ته تیار دي. بل طرف په پرلت ناس ګڼ مشرانو له مشال ریډیو سره په وار وار خبرو کې ویلي چې دوی سیمه کې د وسلوالو ضد عملي اقدامات لیدل غواړي. پرلتوال وایي چې که مذاکرات کامیاب نشي نو اسلام آباد ته مارچ کولو ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د لادرکه کسانو خپلوانو غوښتنه کړې چې حکومت دې ورک شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي. دوی پرون په پېښور کې د مظاهرې پر مهال دا هم ویل چې د تیرې سمودې راهیسې احتجاجونه کوي خو حکومت یې غوښتنو ته پام نه کوي. د پرونۍ مظاهرې په اړه له حکومتي چارواکو څه نه دي ویلې خو حکومت په 2011 کې د لادرکه کسانو د پلټنو کمیشن جوړ کړی و او د کمیشن چارواکي وایي چې اوس هم په ځینو کیسونو کار روان دی. تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
د لادرکه شوی کسانو کورونو د جون په اتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او د پېښور هایکورټ مخې ته احتجاجي لاریون ترسره کړو. دوی غوښتنه کوله چې د خیبر پښتونخوا او نورو سیمو د سلګونو کورونو خلک د تیرو څو کلونو راسې لادرکه دي او کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي او د هیواد عدالتونه او ادارې دي زر تر زره ورکړل شوي کسان راوباسي او دوی دي عدالتونو ته وړاندې کړي. د لاریون پر مهال د مومندو د محمد زرین په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
او زما جیبی درکه شوې ده موږ غریبانانی پیډې کې رشک چلولا او سنټر اسپیټال مخامخ یو روډ ده اسکرما روډ ته وای هغه کې رشک انځلا یو پم کې ماجیګر ټیمو څلور بجې دوه گاډی رااله دغه یو گاډی لمبرم راسته ده زما یو خوریا اوسه ولاړو هغه پسې وروسته هغه لمبر ولیکه هغه ګاډو دی اوچت کړ لا دننه پورې موږ ته څه معلومات نشته سره درېشکې سا واشوی دی لا ورک دی تقریبا چې په 2011 کې دی اوچت شوی دی.
سو نورو احتجاج کوونکو د پیښور د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
زما نوم رئیس خان ده د فار پیښور اوسیدونکی یم. ما خپل زوی اته کلی وشو چار می اوچت کړی ده سار وختي و راغله چپای ولګوله وغه بوتله دغه سره بل قسم بوله هغه بل را پریخلو او د ما د زوی تر اوسه پورې پته نشته ده چیرې دا د راولي عدالتونو کې د پیمانې کې سوچلوي به شکه مو اندی غیو خو اته کله سزا دي څو خړه چې اوس پی کیس چلوي مو دا مطالبه ډوله کونه چې کیس پی چلاوا کیس خو بتاله چلوله چې تا ونی وتا په عدالت ل پیش کړه وکنه آیا کا عدالت هاي کوټ نوي سپرینګ کوټ نوي به شکه بیا مو د مله د ارمی عدالتونه منزور خو چیرې دا وی نو بیا دا چې ونی وې شو په کار دا چې تر اوسه پورې خدا عدالت ل پیش وکنه.
مسنګ خلک نو منګه تقریبا 150 کسان من مسنګ مومن او صافي من د هغه دن راغلی د منګ د احتجاج تقریبا دا کمی درنه چې من کو د 15 شو دا 15 مې شروار دا خو منګه په مومند کې په خپل قلنې کوارټر کې جلسه وکړه د لسونه وکړل او دوکيره سره وشي دا غینه به وجود من رالو په خبر ته دینه مخکې من په خبر راغلی په سلاب تم راغلی و چې دلته راغلی نو په دې خبر راغلی چې منګه د وزیرستان خلک د خیبر خلک د باجوړ او د سواد خلک من دلته راغوخت هغه موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي هم د دې د پاره چې موږ راپاسو موږ یو شو او موږ دا خبره یو ځای پورې ورسو.
حکومتي چارواکو د لادرکه کسانو د کورونو د دې تازه لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې پیښور های کورټ د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکو ادارو ته امر ورکړی وو چې لادرکه کسان دي د اورکړې شوی کسانو لپاره قائم شوی حراستي مرکزونو ته منتقل کړي شي چې کورونو ته د خپل اورکو کسانو د مړی او ژوندۍ پته ولګي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو زینو کورنیو د حکومت لخوا په قومي اسمبلی کې د خلکو په زور او رکولو پاړه د قانوني مسودې د وړاندې کولو ګام ستایلی. البته ویلي چې اصل خبره پر دې قانون عمل کول دي. د پاکستان بشري حقوقو وزیر د جون په 9 نیټه په قومي اسمبلی کې په زور د خلکو لادرکه کولو عمل د جرم ګرځولو قانوني مسوده وړاندې کړه. په مسوده کې په لادرکه کې لاس لرونکي کس ته 10 کاله د بند سزا تجویز شوې. د خلکو لادرکه کول د بشري حقوقو له پلوه تر ټولو لوی ستونزه بلل کیږي. د ورکو کسانو کورنیو مدني فعالانو د بشري حقوقو سازمانونو تل د پاکستان جاسوسي ادارې او پوسټ تورن کړي چې د خلکو په لادرکه کې لاسري خو پوسټ او حکومت دغه تورونه ردوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت اورو.
په پاکستان کې د ترګري زد جګړې پر مهال په خیبر پښتونخوا او دارنګ په بلوچستان او سند کې د بیلتون پالو ډلو پر ضد د کاروایانو پر مهال په سلګونه کسان لادرکه سوي دي. په دې اړه غزمنو کورنیو او مدني فعالانو غونډې مظاهرې پرلت او بوک هړتالونه کړي دي. د لادرکه کسانو د ستونزې ته په پام سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې په قانوني مسوده کار پیل کړی و چې بالاخره د جون پر 9 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په مسوده کې ویل شوي چې د ریاست یو کارکونکی یا یو کس یا ډله د خپلو اختیاراتو په استعمالولو سره که یو څوک نیسي بندي کوي تشتوي یا په بل شکل کې ازادي ورتروړي دا په زور د لادرکه کولو په تعریف کې راځي. په مسوده کې په زور لادرکه کولو عمل یو لوی جرم بلل شوی چې په وینا یې دا نه یوازې شهري ته ورکړل شوي بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د لادرکه کس په اړه د معلوماتو نه ورکولو په صورت کې کورنۍ هم د ظلم ښکار سي. په قانوني مسوده کې ولسبي چې پرچا دا ثابته سوای چې په لادرکۍ کې لاس لري نو هغه ته به 10 کاله د بند سزا ورول کېږي. د ورکو بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر نصر الله بلوچ د قانون اسمبلی ته د وړاندې کولو د ګام ستاینه کوي. وایي چې باید پر دې وروسته بیا عمل هم وسی.
جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینا خوش آئند ہے.
په زور د لادرکه کولو عمل جرم ګرځول یو ښه ګام دی. موږ فکر کوو چې دا به د لادرکه کسانو د ستونزې په حلولو کې مثبت پرمختګ وي. د دې سره به د هغو ادارو او کسانو لپاره آئینی مسلې پیدا شي چې په لادرکیو کې لاس لري. موږ چارواکو ته ویلي وو چې قانون جوړ شي. خو اوس اصل خبره دا ده چې پر دې عمل هم وشي.
د پاکستان مختلفو عدالتونو ته لادرکه کسانو کورنیو درخواستونه ورکړي دي. په دې وخت کې تر اوسه په زوره د لادرکۍ په اړه کوم مشخصه قانون نشته، خو چې څومره درخواستونه جمع شوي هغه د دې هیواد په آئین کې د بشري حقوقو د مادو له مخې ورکل شوي دي. طاهر حبیب ایډوکیټ د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د بلوچستان څانګې مشر او د های کورټ وکیل دی. نوموړی د ځینو لادرکه کسانو د کورنۍ وکیل هم دی. د جون پر اتمه نیټه مشال ډیډي تول چې په زوره د خلکو د ورکولو په اړه قانون به د عدالتونو دایره کار پراخ کړي، خو د ده په خبره بیا هم د دې مخنیوی به مشکل وي.
خو ډیر مشکل کار دی، چې دا لادرک کسان او ډیر طاقتور انسټیټیوشنز پکې انوالو دي. اوس هم دا عدالتان کې موږ پټیشنز چې لګو خل باندې چې الزامات شته هغه راځي عدالت کې دا بیان ورکوي چې دا غلط خبر دی، موږ نه انوالو یو دا کار کې او نه موږ دا کار کړی دی. نو بیا دا عام خلق د پاره دا ثابت کېدل ډیر مشکل کار دی. بیا هم یو قانون جوړ شو شاغه دی کوټ سره اختیارات بیا وسیکی دي، اوس په عدالتان هم لږ فری هینډ نه لري. نو لیکن چې قوانین جوړ وي بیا عدالتان سم اوپنلی اکشن اخیستل شي. هغه باندې
د سیمه بلوس رور شبیر بلوس د تیرو پنځو کلونو راسی لا درکتی دا وای چې د 2014 کال د اکتوبر 4مه نیټه ورور امنیتي ځواکونو د تربت په برکوټ سیمه کې د تلاشی په دوران کې نیولې وو او له هغه راسی ورکتی. سیمه بلوس په بلوچستان های کورټ کې په دې اړه درخواست هم جمع کړی دی، خو د دې په خبره له پنځو کلونو راسی د ورور په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
موږ عدالتونو کې پر لپسې حاضریږو، لری لری عدالت ته له هیلو سره راځو خو په ناهیلۍ سره بیرته ستنیږو. زموږ له عدالتونو او کمیشنونو نه باور پورته شوی دی.
د پاکستان حکومت په 2011 کال کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې کمیشن جوړ کړی وو چې په وینا یې تر اوسه 15022 کسانو قضیه حل کړي او د 2290 لا هم نه حل پاتې دي چې ورباندې کار کوي. د پاکستان حکومت وایي د لادرکه کسانو په اړه دغه نوی قانون به دا ستونزه تر ډیره حل کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د جون پر 8مه نیټه په ټویټر پاڼه لیکلي چې په قومي اسمبلی کې تر وړاندې کېدو وروسته قانون مسوده د جاج لپاره د کورنۍ چارو کمیټې ته لیږدول شوې ده. هغه زیاته کړې چې دوی په دې اړه خپل ژمنه پوره کړې او اوس دا د پارلمان ذمہواري ده چې ژر تر ژره دا قانون منظور کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
په تورخم کې کارکونکي مزدوران شکایت کوي چې د پولي سمبالولو پالیسي او کورونا وبا له امله هلته لګول شوو سفري محدودیتونو د دوی په کار ډیر اغیز کړي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې بیروزګار دي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ به مسافر سره سامانونه وړل راوړل او په وړه کچه به د محصولاتو پرې کولو پرته تجارتي سامان وړل راوړل چې د دوی د ګټې وټې یوازینی ذریعه و، خو اوس ترې محروم دي. دوی وایي په کار د چې په تورخم ورته اسانه پیدا کړل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د پولیس سمبالولو پالیسي د امنیت په خاطر عملی کړي او د دې لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړي. نور تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرحات چینواری پر رپورت کې اورو.
په تورخم کې کارکونکو مزدوران وایي هلته لومړی د پولیس سمبالولو پالیسۍ او بیا د کورونا وبا له وجې لګول شو محدودیتونو ډیر وځپل. د دوی کار په ټپه درولی او خپل کورونو کې بې روزګار ناست دي. د کورونا د څار او کنټرول ادارې ام سی او سی ویلي دا بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم مزدوران وایي په تیر وختونو کې به په تورخم دروازه د ورځې دوه یا دری زل یوازې په رخداري کارت باندې دواړو غاړو ته تلل راتلل. مسافرو سره به یې ګنډې وړې راوړې. ځنو به پکې په وړه کچا تجارت کاوه چې یو څه منافع پکې پیدا کړي. خو اوس ورته په پاسپورټ باندې په بیا بیا دخول او خروج لګول ډېر مشکل رامخته کوي او د کورونا محدودیتونه هم په کار ډېر اثر کړی او د کسټم او محصولاتو جمع کېدو پرته ورته د مالونو وړو راوړو اجازه نشته. یو اندازې مطابق په تورخم کې څه باندې 15,000 مزدورانو کار کاوه. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې صدر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
پدې منطقه کې د ګټې وټې بل هیڅ شی نشته، صرف دا تورخام پوله ده چې پدې باندې زموږه د کرښې دواړو اړخو ته پښتانه مزدوري کړو. ریاست دا ذمواري ده چې زموږه پښتنو له روزګار راکا، خو د بده مرغه چې کوم خدای راکړی روزګار دی دا ریاست زموږ نه دام اخلي. نو زه خواست کړم د ستاسو په چینل په وساطت سره چې زموږ ته تورخام پوله
په تورخم کې په وړه کچا کاروبار کوونکی یو تن اسرار احمد شینوار وایي دا مهال یوازې وړو ګنډو کار کوونکو ته مشکلات جوړ شوي. په لویه کچا سمګلینګ روان دی او د کسټم او محصولاتو پرته پرې لوی تجاران مالونه وړي راوړي.
یو مزدور چې راوړي هغه ډېر کم تعداد کې شی راوړي، مطلب نه پاو باندې ټیکس راځي او نارمل اجازت ته، ځکه چې اوس ته ځان سره 3-4-5 کیلو وزن شی راوخلی او دومره مطلب صابون او شیمپو نارمل غمی 350 روپے کی گٹی آغه دوی بند کړي والمر سره کټ کولمر سره کا اوندغه 500 روپے وجه دلته مطلب بشمار کورونا او دا پروزگار باندې لگا خلکو ته پروزگار مې لوي او کورونو کار په 500 روپے باندې جوړ خو دوی مطلب لگا چې کوم سمګلران دی هغه پر اجازه شته دی.
د خیبر ضلع یو قومي او سیاسي مشر شاه حسین شینوار وایي که حکومت په تورخم کې د غریب خلکو په کار روزگار باندې لګوي نو د سره د بیا متبادل روزګار هم ورکا.
نو چې متبادل هم نه ورکي او دام مطلب دا چې تر وخلی، نو ما په خیال چې دا خو انصاف نشو، دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده او دا خو مطلب دا چې دا خلک په بیا مجبورن نیگیټیو سایډ ته بزي او دلته په بیا د امن او امان مسلم پیدا کوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز ډایرکټر زاهد الله شینوار وایي په ټوله نړۍ کې په پلو باندې میشتو ولسونو ته په مخصوص مقدار کې په وړه کچا د کسټم او محصول جمع کېدو پرته د تجارتي مالونو وړو راوړو اجازه وي. نو په کار دا په تورخم کې هم زیاته سختي و نه کړی شي.
تاسو چې دنیا کوم ملکونو ته لاړ شئ نو په بورډر ایریاز باندې د بل ملک مالونه چې دي هغه به تاسو ته ملاویږي. صرف پاکستان انډیا نه علاوه په یورپ ته لاړ شئ، تاسو کوریا طرف ته لاړ شئ، یا تاسو مشرقي وسطا طرف ته لاړ شئ، چې هر طرف ته بارڈر باندھے زنے مالونا اڑل راوڑل وڑو کی تعداد کے آفیشلی یو قسم خلق دا سے لوکئی سدے کے دے علاقے خلق کو روزگار او کار پکے انوالڈی دا بغڑ تعداد کے ندی راتل پکار خو یو گنڈا کے بسمر راضی اور دا دا لوکل خلق واحد ذریعہ روزگار دے.
په تورخم کې د کسټم چارواکي وایي چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوی او په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریونیو ادارې ټول قوانین عملی شوی او چاته دا اجازه نشي ورکولای چې په دې پوله باندې د محصول پرې کولو پرته مالونه یا وړې ګنډې وړي راوړي. چې څوک د دغه محصول پرته ګنډې راوړي دا د سمګلینګ په زمره کې راځي او اوس په دې بندیز دی. دوی دا ردوی چې لویو تجارانو ته د سمګلینګ اجازه ورکړي. په تورخم کې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوه او په دې پوله د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو ولسونو لپاره په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ لازمي شو. د پاکستان امنیتي ادارې وایي دغه پالیسي په تورخم کې د امنیت په خاطر عملي کړي چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویو 2113، 15,315 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز وسپانه د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې پاکستان او امریکا د پاکستان پر خاوره د امریکایي استخباراتي ادارې سیایې لپاره د یوې اډې په سر معاملې ته نږدې شوې دي. خو پاکستان ویلي چې د تیرو وختونو برعکس په هیڅ صورت به د دې هیواد خاوره امریکا ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د راتلونکي سپتمبر میاشت تر 11مې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري او ښایي په پاکستان کې د یوې امریکایي اډې د شتون پر مسله یو جوړجاړي ته سره ورسي. تفصیل د هارون باچا پر رپورټ کې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون شپږمې غنې په یو لیکنه کې ویل شوی د امریکا استخباراتي اداره سی آی اے د افغانستان په گاوند کې د یوې اډې په لټه کې ده چې وکولې شي د ترهګرو په اړه د معلوماتو غونډولو او پر ضد یې د عملیاتو خپل فعالیتونه جاري وساتي. د لیکنې تر مخه د دې کار لپاره له امریکا سره تر ټولو غوره انتخاب د پاکستان د خاورې دی. په تیرو وختونو کې سیایې ته په پاکستان کې د شمسی ایئر بیس په نوم یوه اډه ورکړل شوې وه چې دې ادارې به ترې د هیواد لویدیز په غرونو کې پټ وسلوال د ډرون بریدونو په وسیله په نښه کول. خو په 2011 زیږدیز کال کې د پاکستان او امریکا اړیکې زخت خرابې او سیایې له دې اډې وایستل شوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې سی آی اے ته د اډې ورکول پر موجود دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان غټ شرط دا دی چې په اډه کې پر کیدونکو کارونو نه یوازې باید خبر وي بلکې د هغو د کنټرول اختیار هم ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې مې میاشت پر 26مه د سینټ غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه په کلکه رد کړل چې وایي پاکستان یو وار بیا امریکا ته پوځي اڈے ورکوی.
میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹو کہوں گا.
زلدی زایا پڑے رخ کرا الفاظ دا خبر بے بنیاد او فرضی بولم. دا ایوان او ہم دا پاکستان وگڑی دے زما دا دی خبر گواوی چې د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې بعد پاکستان پر خاوره هیڅ امریکایي اډه جوړ نشي. د تیر وخت خبرې هېرې کړي. نور بدلته د ډرون الوتکو پروازونه او د هغو بریدونه نوي. دا مو د حکومت ډیرا واضحه پالیسی ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے د اډې پر موضوع خبرې دا وخت درېدلې دي. خو ځینو نورو چارواکو بیا ورځپاڼې ته ویلي چې د دواړو خواوو یوه جوړجاړي ته د رسیدو امکان موجود دی. د پاکستان یو پخوانی سفیر او د چارو شنونکي ایاز وزیر د جون پر اتمه مشال رادیو ته وویل امریکا ته د اډې په ورکولو به د پاکستان حکومت له خورا زیات ولسی او هم سیاسي فشار سره مخامخ شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان ضرورت لري چې له امریکا سره یې اړیکې ښې وي.
افغانستان خپل فوجونه وباسو خو لاس ته نه پورته کړو. اقتصادي مدد هم کوو او د سیکورټي مدد به هم کوو. پاکستان اډې ورکړې وې پخوا که طالبان هم دلته وو مشران دلته وو غله هم پنا ورکړې وه اډې ورکړې وې. امریکې ته پاکستان ضرورت دی دې باوجود چې د هند سره افریقي ډېر لاس نشته کړی دی او د پاکستان هم امریکې سره تعلقات ښه کولو کوشش هر وخت لګیا دی او پکار به چې تعلقات کوي. نه پوهېږم چې که زموږ حکومت په دې کې څه لار راوباسي هم ډېره ګرانه خبره ده. خو بهرحال امکانات د هر څه شته.
ایاز وزیر زیاته کړه که پاکستان امریکا ته اډې ورکوي نو په بدل کې به ترې د خپلو اقتصادي او امنیتي چارو ښه کولو لپاره مرستې وغواړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د واشنگتن لپاره د اسلام آباد د پخوانی سفیر حسین حقانی خبره هم راغستل شوې چې ویلي دي پاکستان او امریکا به د نو اړیکو جوړولو چارې په ډېر محتاطانه ډول مخته وړي. نوموړي زیاته کړې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو د امریکایي ولسمشر جو بایډن اعلان د سی آی اے او د امریکا دفاع وزارت ترڅنګ پاکستانی چارواکي هم له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر مجوړا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقي سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه له بشیر ګواخنور.
د بنو بجن خلو کې د یو قومي مشر تر وژل کېدو وروسته د امن لپاره راوتلو مظاهرچیان ویلي چې تر څو ته حکومت د ټولو وسوالو پر ضد یو شان عملیاتو ډاډ نه ورکړي دوی به مظاهره ختم نه کړي. نن د دې پرلت لسمه ورځ ده. بجل شوی قومي مشر ملک نصیب خان دی چې د مئی په دیرشمه په وسوالو ډزې وکړي. پولیس ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د جنوبي وزیرستان انګور اډې خلکو له تیرو پنځه ورځو راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. په مظاهرچیانو کې شامل وحیدالله وزیر نن مشال رېډي ته وویل چې دوی انټرنیټ، موبایل نیټورک او بجلی نه لري چې په کار ورته بحال شي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فریدالله مشال رېډي ته وویل چې په دې هر څه کار روان دی. د لادرکه کسانو خپلوانو پرون په پېښور کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه کړې چې حکومت دې په زور غپل شوي عزیزان عدالتونو ته حاضر کړي. دوی پر پوځ تور پورې کړی چې ځوانان یې ورنه وړي دي. قومیتي ځواکونه هېڅکله د خلکو غیبول نه دي منلي. د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان د جون په لسمه په مکه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د دې هېوادونو وزیران په سعودي او دینی عالمان د ویډیو لینک له لارې سره ګډون کوي. د افغانستان بغلان ولایت پولیس وایي تېره شپه پر هالو ټرسټ موسسې حمله کې لس تنه مین پاکان وژل شوي او شپاړس نور ټپیاندي دي. دغه ولایت د پولیسو مین جاوید احمد بشرت د دې برید زماري پر طالبانو واچوله خو طالبانو د دې حملې زماري نه ده منلې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سنیټري کمیټې ته ویلي چې امریکا ګران د اټومي تړون د ژمنو عملي کولو په سر خبرو ته بېرته راوهم ګرځي. پر ایران باندې لګېدلي سلګونه بندیزونه لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. نن په خبرونه کې د خزینه خبريالانو په کار او ورته موجودو ستونزو باندې غږیږو. و باورې چې خزي خبريالانې څنګه د بیان ازاده او ستاسو غږ اوچتولو لپاره کار کوي. بشیر ګواخ د خبرونه کوربه دی. د هرې چهارشنبه او جمعه په ورځ له مشال ریډیو اوریدل شي.
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاړه بحث.
مینا او سلامونه. نن مو په دې خبرونه کې د بیان ازاده اړوند یو بل موضوع راخستې. دا موضوع د خزینه خبرلانو دا چې د خپل کار له وجې لګنو ستونزو تیریږي. زه بشیر ګواخیم او که په مشال آنلاین د خبرونه کې را سره لس دولس منټه پاتې شوي نو وابهورئ چې خزینه خبرلانې ستاسې مسلې تر چارواکو رسولو او بیان ازادۍ لپاره له کومو کومو خنډونو تیریږي.
دا پروگرام په اخر کې به تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې به دا غي سیل کوم.
دا د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریاله په توګه هغه ته ځینی جایزې هم ورکړ شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي. شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی. خو د نوموړي دا سفر اسانه نه دی.
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو د ډیر زیاته مشکل ده. زنانه خبریاله چې هغه ته ډیر زیاته مسلی زما تعلق ته اداسي علاقې سره دی چې هلته اداسي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول د تاوی بالکل خنه ګوري. زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نه او تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یوه واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ اوریدونکو د خزینه خبرلانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو یو تازه مثال د خبریال اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوی خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوته مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلله او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پینډې کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی. هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي. همداسې وشول او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادی پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر ګواهیم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید. د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تورنه کړه. هغې دا بې بنیاده تورونه بللې دي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي او که کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې امله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اوري.
او اوریدونکو دا مشال انلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلای شئ. زه ساسي کوربا بشیر ګواخیم په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولی او په کومه یې نشي. په پېښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي یا خپل رایې ته اظهار کوم. نغه داري چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رایې په سوشل میډیا نه شریکوم ځکه چې موږ کوم ادارو له کار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي. نو چې ته یو ادارې له کار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعې پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو وایي.
لمشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبرلانو وفاقي اتحادي هم اندېښنه ښودلې چې د خبرلانو پر ضد پروپیګنډا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبرلانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبرلانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادي په مخ کې موجود خنډونه لري کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې سړی چې دی مرسي
وکمر سیم نو بو سوسائٹی دا نور خلق دا پارا ډیر لوی به د وجه چې دی سپیس تنگی جی فریڈم آف سپیچ دا پارا فریڈم آف ایکسپریشن دا پارا نو مزمن جو لوی کنونشن روان دی اولس تاریخ اسلام آباد کے پاکستان دغه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغه ہوسٹ دی کو ہوسٹ چې دی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دی لازمی خبر مجھ خبر کو اور خبر کو پتا دگا کہ سیدھا انوائرمنٹ سے دئی داسو دگا کبھی سبا پر داسو حکومت کے نہیں دگا انوائرمنٹ پتا سو دا پارا پرابلم
تاسو دا بیان آزادے پارا مشال آن لائن خبرونا ہو رہے
بالکل اوریدن کو تاسیل مشال ریڈیو مشال آن لائن خبرونه او ری او زمو کوربا بشیر گواخیم تاسو به اوریدل چې د خزینه خبر اعلانو زورولو د بیان ازادي ټکنۍ کړی ده خو د پاکستان حکومت نه پرسنۍ او قدغن منی او نه هم دا تاییدوي چې خبر اعلان زورول کیږي حکومت د خبر اعلانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره یو بل تیار کړی ده دا بل کابینه منظور شوه خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د مې په درشمه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې دا بل د دې ثبوت دی چې دوی د رسنیو ازادي او د خبرلانو ژوند خوندي کولو ته ژمن دي اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه وی نړیوالې ادارې ته سر ورکړه کو د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنلسټ کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خصوصو پاړې موندنې څه دي دی ویل
Certainly we at the Coalition for Women in Journalism
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتیدونکو حملو سخت اندېښمن کړی یو نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بې ساري دی په ځانګړي ډول چې رسمي سرچینو کومې حملې په خبريالانو کېږي مونږ د نړۍ دوه نوي هوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقونو لپاره کار کوو خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډېر او په پرله پسې ډول د یو داسې هواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانو په ډېری زورول کیږي اکثره د حملې د ریاست سره تړلي کسان کوي په سوشل میډیا ډېری زورونې هغه خلک کوي چې د پوځي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبريالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره هغې زورولې او د هغې په خلاف یې پروپاګاندا کوله په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمېر 38 ته لوړ شو
نو کرن اوس چې د پاکستان حکومت د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره کوم بل جوړ کړی او اراده یې ده چې قانون یې کړي تاسو ته نه ښکاري چې دا د حکومت ښه کار دی او په دې سره به د خزینه خبرلانو زورونې کمې شي
دا
کال د جون تر میاشتې پورې موږ په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د زورولو او په هغوی د بریدونو 11 کیسونه ثبت کړي دي دا لا کال پوره نه دی د کوم بل خبره چې تاسو کوئ لا تر اوسه معلومه نه ده چې کله به په قانون بدل شي او آیا مرسته به وکړي که نه ځکه چې په پاکستان کې یوه ستونزه دا ده چې موجوده قوانین هم د خبریالانو پر ضد استعمال شوي دي تاسو اوس اوس ولیدل چې په مشرانو خبریالانو لکه اسما شیرازی حامد میر او نور هم حملې وشوې او هم پرې کیسونه درج شول دا ځکه د ډېرې اندېښنې خبره ده چې هغه ادارې چې باید جمهوریت ته کار وکړي د جمهوریت پر ضد لګیا دي
کرن نو ستاسو دا اندېښنې څنګه ختمېدلی شي پاکستان څنګه کولی شي د خزینه خبرلانو د زورونو مخه ونیسي
که پاکستان یو جمهوری هیواد پاتې کېدل غواړي نو واضحه ده چې باید د رسنیو ازادي یقیني کړي قوانین دې د خبریالانو په خلاف نه استعمالوي او نه یوازې په خپله دې د خبریالانو حفاظت یقیني کړي بلکې نور دې هم د غي له زورولو لري وساتي تیر کال موږ د خزینه خبریالانو نړیوال ائتلاف غړي اسلام آباد ته تللي وو او د بشری حقوقو د وزیر شیرین مزاری سره مو او قتل اغه ته مو خپل وړاندیزونه ورکړل اغه وعده وکړه چې خزینه خبریالانو حالت به خکېږي همداسې وشول د یو څه وخت لپاره په خزو بریدونه کم شول خو دوه میاشتې وروسته بیا زیات شول نو حکومت چې کوم ژمنه وکړه باید عملی یې کړي کای نه کړي نو دا نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د حکومت ناکامیم ښایي
اوریدونکو د خزینه خبریالانو د نړیوال ائتلاف د مشر کرن نازر سره مو په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د حالت په اړه مرکه واوریده. هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوه دی زموږ د ونیزې خبرونې سازونه زنجیرونه. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری تیار کړی ده. راځي چې ورته غوږ شو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری ما په پښتونخوا کې په موسیقي او هنر د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. حجره د کلتوري او تاریخي پلوه د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوی دی، خو د وخت تیرېدو سره که یو خوا د حجرې شکل بدل شوی دی، نو ورسره دغلته د بېلابېلو بندیزونو له کبله هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. په پیښور کې د کلتوري چارو یو پو او خبريال روخان یوسفزی وایي چې حجره او موسیقي سره تړلی وو او د موسیقي د میلسونو نه بغیر د حجره تصور نیمګړی دی. دا که یو خوا د جرګو مرکو ځای وو، نو بل خوا د هنري اظهار، موسیقي او شاعرۍ لپاره هم د یو مرکز کار کاوه. نوموړی د حجره او موسیقي د خپلمنځي تړون په اړه داسې وایي:
د کلب حیثیت لرلې د پښتنو په ژوند جواز کې، او د څنګ ټاپور د ستار او د منځي او د رباب دا بل دا چې زیات تر خادی داسې خادی بډې رقم او چې چا وخت ورسېدو چې هغه کې به مجلس نو او کدا به نو نو دا موږ چې ورته دا لوکل فنکاران وایو ډونکی تورې والا لکه دا سورنا او هغه والا خو بخامخا په خادی کې واده کې او جن سره ډولۍ سره به دا بالکل چې کوم نه لازم او ملزم شي. او دا یو روایت او یاد اسی زما دی یادو چې بعضې د چا چې په مثال د زی سنتو یاد هغه بو نو هغه چې د کور بنا شالونه یا لوپټې دی راغستی چې کوم مجلس کې باغ غړیدون کې وا فنکار او رکاسته کې بو وا هغه له هغه لوپټن چې کوم نه یو یو لوپټه به مولا ورکول د پیسو نه راو دی هغه بزن سره بلا شالونه لوپټې و مولي. دا زما د لیدو دی یادو خبر ورته کوم. او د دین علاوه په اشرو کې زمون یعنی دا د لونو او د غوبلونو چې کوم دغه چې چا به ډېر زیات روم غوبلو چې هغه خو غوانو باندې غوبل شي دي نو په هغې کې به هم چې کوم نه نو دولکي والا او دغه والا به موجود و. د پښتنو خو مزاج د پښتنو روایت او تاریخ خو د موسیقۍ سره بالکل تړلی وو.
سرنکار او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې د پښتنو په سیمه جنگ جګړو او بیقراری کې یو خوا ځانی او مالی تاوان نړولې دي، نو بل خوا د دوی د کلتوري او ټولنیزو ادارو پر ضد هم یو منظم کمپاین چلیدلی دی چې په نتیجه کې ټولنیز جوړښتونه مات شوي دي، د ژوند د ښکلا تصور له منځه لاړه او ټولنه د مایوسۍ او یرې لور ته روانه شوه. نوموړی زیاتوي:
ټول میوزیک خو په خصوصي توګه ولسی میوزیک یا ولسی سندرې یو غاړې ته خو دا د ژوند د خوشحالۍ تصور مخې ته بوځي، نو د مینې او د خوشحالۍ او د ښکلا تصور چونکې وو نو دې تصور ماتول والا هغه خلک وو چې عجیبه غوښتل چې پښتنو کې په خصوصي توګه او په نورو کامونو کې په عمومي توګه دغه تصور د عارضي ژوند تصور ته بوځي. او دا تصور مخې ته راولي چې ژوند بدرنګه دی، دا د تېرولو قابل نه دی، بارود ته زوی خلق وجنی ځان وجنی، نو هغه ځان وجل ورته مقدس کول غوښتل او د ژوند د ښکلا او د ژوند د اسانو او د ژوند د خوشحالو تصور یې پرستو کول غوښتل. دویم کار چې میوزیک کې په خصوصي توګه پښتو میوزیک ولسی میوزیک چې کوم ډېر مهم و هغې سره تاسو کتل چې د هغې آلات هم ماتول، لکه رباب هم ماتول او هارمونیم هم ماتول، سپیلي هم ماتول او فنکار او سندرغاړی هم وژلو یا شړلو او دې سره سندره هم باندې پابندي وه، سندره باندې هم بندیزونه وو. دا ټول په دې عمل کې شریکونو. هغې بنیادي خبره دا وه دویمه دی پختنو دی ټولی ټولنی تشخص اغی فرزنده پاتې کیده اغی څنګه چې د جون د خپل فزت یو بیانې لرلا دا شان دی قامی تشخص او د قامی شناخت فزت یو بیانې لرلا او اسم لري نو د قامی شناخت ماتول د دغه ایجنډا کې شامل دي.
کارپو روخان یوسفزی بیا وایي چې د هنر سره د ګنا د تصور د تړل کېدو په نتیجه کې که یو خوا حکومت د بیغوري مظاهره وکړه نو بل خوا په ولس دننه هم داسې ډلې او خلک مخې ته راغلل چې د کلیو بانډو په کچه یې د موسیقي او هنري اظهار مخه ونیوه او نتیجه دا شوه چې تخلیقي عمل او قامي پرمختګ د ډیرو چیلنجونو سره مخ شو. نوموړی وایي په دغه اړه ولسي او کلتوري تحریکونو ته ډیره اړتیا ده.
زمون پکلی کې زمون زړه د خپل کې مثال در کول شم زدري پروګرامونه دا شی وشول چې پوجره کې وجره خود کم کلی وي د سر د ټول شریک وي او څه کم یو کمزور سره وغزان او داغه وادو او هغه کې هغه مهنه سره غوخته او د وجره کې اوس نه خبر ورته کوم د وجري داغه د جمعه دغه مشران ولر ولې به دا چې بنه کې دا ګناه او دادا دا یا زونه یې نه زمون خپل دماغ وخت دا کوټ خپل چې کوم ځه پاکه پاتې کېږم دا خوشو او پټینو ما ورته خپل کور ته خوشی کو هغه مې ولا ورته مالک ته دایته تخفل ته دغه وتی اصل نه دا چې دا اوس دی په باقاعده دی یو منشودي مطابق چې کوم دینو یو کار روان دی زمونږه کلچر چې کوم دینو هغه زمونږه ترولې کیږي.
دا محل په خیبر پختونخوا کې که یو خوا د حجرې روایت کمزوري شوې دی نو بل خوا د موسیقي د زده کړو نوي مرکزونه هم په وجود کې نه دی راغلي. ډاکټر خادم حسین وایي چې موسیقي یوازې د انسان د خوشحالۍ وسیله نه ده بلکې دا د سیاسي حقونو او بدلون یو لویه وسیله هم ده چې د ځینو قوتونو په نظر کې خاموشه کول ضروري وو.
سندرغاړي او فنکاران او هنرمندان دا اوشړلی شو خاموشه کړی شو د ملک نه جلا وطن کړی شو نو د هغې کې یو خو تشوالی راغی او د بیانې تشوالی راغی. د بیانې تشوالی دا چې د جون د ښکلا کم تصورو یا د جون د ښکلا مانځلو هغه مانځل د منځه لاړل نو هغې ته یو ډېر غټ تشوالی راغی. جون د خفګان سره مخ شو د تکلیفونو سره مخ شو د جون احساس داسې و چې لکه دا نه کول دي خفګان احساس په ډېرو په دې ټولو کوڅو کې به چې ته ګرځېدې د پښتونخوا په هغې کې به خاموشي وو په هغې کې به خفګان وو په هغې کې به در چا په مخ بیخي د ځوړنده احساسات وو. دویم چې کوم ډېر لوی تشوالی راغی هغه دا چې دا خو د سیاسي مزاحمت او د قامي مزاحمت یو غیر محسوس آله وه آله ده میوزیک نو چې دا د منځه لاړه نو د قامي تشخص د سیاست تشوالی تر ډېره حده پورې مخکې لاړ. نو که دا راژوندي کولی د ژوند د ښکلا تصور راژوندي کولی نو هنرمند او میوزیشن او سندرغاړی به راژوندی کولی کوم ځای کې چې د هنر سره او د فن سره د سندرې سره د ټپې سره د شاعرۍ سره د ګناه تصور تړلی شو. په دې باندې بیخي په نصاب کې ډېر کار وشو په مدرسو کې ډېر کار وشو په میډیا کې ډېر کار وشو نو دې د وجې نه هغه خلک چې کم دې هنر سره تړلي وو د هغې په مازغو کې هم د ګناه یو تصور موجود وو او په عام ولس کې هم موجود وو.
اوریدونکو دا وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
دینا او نا کام کوین مے کام